دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی می‌رسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد. میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
به غزیت مننه کوم سرور صاحب، قدر منوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعت خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. دا خبرونه بیا هم د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د روانې خبرونې ډېره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د کندوز ولایت چارواکي وایي په دشترچي ولسوالۍ کې پر یوه مدرسه په هوایي حمله کې کورني او بهرني جنګیالي وژل شوي، خو ځینې نورې سرچینې وایي چې ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبل اوښتې ده. قدرمنو اوریدونکو، د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د کندوز امنیه قمندان وایي د دشترچي ولسوالۍ په هوایي حمله کې 9 بهرني جنګیالي وژل شوي دي. د هلمند د ښوونځیو مسمومې شوې زده کوونکې له روغتون څخه رخصت شوي او داعش ډلې 4 پاکستاني عیسویان په کوټه کې وژلي دي. بشپړ خبرونه. د کندوز امنیه قمندان وایي په دشترچي ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه غونډه په بمبرۍ کې د او تاجکستاني او 2 پاکستاني وګړو په ګډون د وسلوالو طالبانو شاوخوا 15 مهم کسان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. عبدالحمید حمیدي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هغه راپورونه رد کړل چې ګڼې دا هوایي حمله د طالبانو د فراغت پر مراسمو شوې، او وی ویل هدف د طالب مشرانو غونډه وه چې ښایي ملکیانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتې وي. خو د دشترچي ولسوال نصرالدین سعدي ازادۍ راډیو ته وویل چې بمباری د دې ولسوالۍ د دفتانو سیمې په یوه دینی مدرسه کې پر جوړه شوې غونډه شوې او ملکی خلکو او وسلوالو طالبانو دواړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو دا رد کړې ده چې بمباری د دې ډلې پر غونډه شوې، او دا کوي چې په بمبرۍ کې د مدرسې 150 زده کوونکي او نور عام خلک مړه او ټپیان دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې تحمینې جنجوا په مشرۍ له پاکستاني پلاوي سره د دوشنبه په ورځ په غونډه کې واړه پرمختګونه شوي، خو اساسي مسلې پر ځای پاتې دي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند صبغت احمد ازادۍ راډیو ته وویل په کابل کې له پاکستاني پلاوي سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ د افغان لوري خبرې تر ډیره د افغانستان پر سوله او هغو مواردو متمرکزې وي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همغږي زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د راتلونکي جمعې په ورځ د پاکستان د صدراعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ یو پلاوی کابل ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه سفر وکړي. د هلمند چارواکي وایي په لشکرګاه کې هغه شاوخوا 40 نجونې زده کوونکې چې مسمومې شوې وې ټولې له درملنې وروسته رخصت شوې دي. مسمومې شوې نجونې ډېرې د نجونو د لیسې د 10 ټولګي زده کوونکې وې. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادۍ راډیو ته وویل چې د پیښې د څېړنې لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی او په اړه یې تحقیقات دوام لري. هغه د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ وویل چې په دې ورځ د ښوونځي په لابراتوار کې کوم ډول مواد هم سوځول شوي وو.
داسې معلومات کېږي چې هلته کوم لابراتواري سین هم موجود دی چې شیانو لپاره چې یو داسې مواد سوځول شوي چې ایا سین هم د دې موادو کوم اثر یا سرکې اغېزه لري که څنګه، خو د دې لپاره هم معلومات نهایي شوي او د څېړنې روان دي.
د یادولو ده چې تر دې مخکې هم په افغانستان کې په یو شمېر ښځینه ښوونځیو کې د زده کوونکو د مسمومېدو پېښې لیدل شوي چې ډېر کله یې لامل نه دی روښانه شوی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان پولیس وایي چې 4 تنه پاکستاني عیسویان پرون د دې هېواد په جنوب لویدیځ کې په ډزو وژل شوي دي. د دې حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی. پولیس چارواکي وایي دا کسان په کوټه کې په یو رکشا کې سپاره وو چې ناڅاپه پر یوه موټرسایکل سپرو وسلوالو ډزې پرې وکړې. د پولیسو په وینا په پېښه کې د یوې کورنۍ 3 تنه غړي او د رکشا چلوونکی ځای پر ځای مړ شول او پنځم چې یو ماشوم ژوندی پاتې دی او روغتون ته رسول شوی دی. د بلوچستان ایالت د پولیسو چارواکي معظم جان انصاری رویټرز خبري آژانس ته ویلي داسې ښکاري چې دا یوه هدفي وژنه وه. هغه دا یوه تروریستي حمله وبلله. دا پیښه یوه ورځ وروسته له هغې کیږي چې پاکستاني عیسویانو د عیسویانو ایستر جشن لمانځنه وکړه. د پاکستان د نږدې 200 میلیونه وګړو په سلو کې 2 عیسویان دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر متحدو ایالاتو تور لګولی چې تیره میاشت په برتانیا کې د اعصابو په فلجونکو کیمیاوي موادو د پخواني روس جاسوس د مسمومېدو په قضیه کې دروغ او ناسم معلومات خپروي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون همدارز وویل چې د مسکو او لویدیز ترمنځ اړیکې د سړې جګړې له وخت نه هم په خراب وضعیت کې دي. د لاوروف دا څرګندونې د روسیې او لویدیزو چارواکو ترمنځ د هغو نندریو یوه برخه ده چې د مارچ په 14مه نېټه د برتانیا په سالزبری ښار کې پر سرګی سکریپال او د هغه پر لور یولیا له برید وروسته پیل شوي دي. او د کرملن یو جګپړي سلاکار ویلي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په سپینه ماڼۍ کې د لیدو بلنه ورکړې. یوری یوشاکوف پرون روسی رسنیو ته وویل ولسمشر ټرمپ دا بلنه تیره میاشت پوتین ته په هغه ټلیفوني خبرو کې ورکړه چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي ورته وویل. د ولسمشر ټرمپ د ادارې ویاندې سارا ساندرز په یو بیان کې ویلي سپینه ماڼۍ د لیدنو له هغو احتمالي څو ځایونو څخه یوه ده چې د مارچ د 20مې په ټلیفوني خبرو کې بحث پرې شوی. سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو لومړی لنډه خبری برخه وړاندې کیږي. د کندوز ولایت امنیه قومندان وایي په دشترچی ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه غونډه په شوې بمبرۍ کې د اوو تاجکستاني او دوو پاکستاني وګړو په ګډون د وسلوالو طالبانو شاوخوا 15 مهم کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د کندوز امنیه قومندان عبدالحمید حمیدی هغه راپورونه رد کړل چې ګنې دا بمبرۍ د یوې دیني مدرسې د فراغت پر مراسمو شوې. هغه وویل هدف د طالب مشرانو غونډه وه چې ښایي ملکیانو ته هم مرګ ژوبله پکې اوښتې وي. ښاغلي حمیدی پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل دا چې په سیمه کې د ماښام لخوا ټلیفوني شبکې بندیږي نو د مرګ ژوبلې دقیق معلومات نه لري، خو د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ ده وویل چې جګپوړي طالب قومندانان هلته وژل شوي دي.
بلم پویم کویتا شوره کویتا آمده بود. طبیعتا وقتی که جلسه میگیره خب بیره خو نشانه شمی جا بوده.
هلته د کوټې د شورا یو پلاوی راغلی و د دوی نښې او بیرغونه هلته و. پر دوی د هوایي ځواک لخوا بمباري وشوه چې په پای کې د مخالفینو یو شمیر مشران ووژل شول. په دې ډله کې 8 تنه تاجکي وګړي او 2 پاکستانیان دي. ښایي د ارقام بدل شي. همدارز د هغې قطې قومندان چې دوی سره قطه بولي وژل شوی دی. د طالبانو د منتظره قطې قومندان د دوی د دعوت او تنظیم مسؤول د مالی برخې مشر او د معرف مشر هم وژل شوي. نو اکثر کسان چې وژل شوي طالب مشران دي. په همدې حال کې په کندوز کې د پامیر د 20مې فرقي چارواکي وایي چې افغان هوایي ځواک په دشترچی ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پر یوې غونډې برید کړی. 15 تنه وسلوال مخالفان وژلي او 10 تنه نور یې ټپیان کړي دي. خو د سیمې یو شمیر اوسیدونکي وایي چې دا برید د ولسوالۍ په دفتنو سیمه کې په یوه دیني مدرسه کې د دستاربندۍ پر محفل شوي او یو نیم سل کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان راپور راکوي.
د کندز په دشترچی ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په برید کې وسلوالو مخالفانو او ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دغه ولایت کې د پامیر د 20مې فرقې چارواکي وایي چې د دوشنبې په ورځ ماسپښین 12 بجې د افغان هوایي ځواکونو د کندز د دشترچی ولسوالۍ د دفرانو په سیمه کې له کوټې څخه د وسلوالو مخالفانو د ورغلي هیئت پر غونډه برید کړی. د پامیر د 20مې فرقې ویان ډګرمن غلام حضرت کریمي له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دغه هوایی برید کې 15 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او 10 تنه هم ټپیان شوي دي.
طالبان ساعت 12 بجه در جلسه ای باشن و جلسه زنو اعضای رهبری
و اصلاوال مخالفان و دولس بجه دیدش چرچی و لسولی دیدفتانو پسیمه که لکوت چخه ورغلی حیات سر غنده درلوده او دی افغان هوایی زاکونو پردغ غنده برید کرده او پو پایلی که 15 لستن و اصلاوال مخالفان و جلسوی او لستن هم تپن شوی دی نموری زیاد کرده چی پو جل شو که دی اصلاوال مخالفان و مهم کسان مولوی شاهدالله، مولوی بریال، مولوی ممتاز او مولوی زاهدالله هم شامل دی. هغه وای چې په دغه برید کې ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. په ورته وخت کې د شرچی ولسوال نصرالدین سعدي بیا وایي چې دغه برید د دغې ولسوالۍ د دفترانو په سیمه کې پر یوې دیني مدرسې د دستربندۍ پر غونډې شوی او په پایله کې 150 تنه ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه برید 12 بجې د دفترانو په سیمه کې د اخوندزاده پر مدرسه شوی او په پایله کې 150 تنه ته پکې مرګ ژوبله اوښتې او په وژل شوو او ټپیانو کې ملکی وګړي او وسلوال طالبان شامل دي. د ښاغلي سعدي په وینا چې دغه سیمه د وسلوالو مخالفانو تر واک لاندې ده نو د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د دقیقو ارقامو راټولول ستونزمن کار دی. خو له دې سره سم یو شمېر خلکو چې د کندز حوزوي روغتون ته د پیښې له ځای څخه ټپیان را انتقال کړي بیا وایي چې دغه برید پر یوې دیني مدرسې د دستربندۍ پر محفل شوی او په پایله کې 50 تنه ملکي کسان وژل شوي او 150 تنه هم ټپیان شوي دي. د نوموړې ولسوالۍ 2 تنو کسانو چې ټپیان د کندز حوزوي روغتون ته را انتقال کړي د دغې پیښې په اړه وایي
د ګوجر اخوندزاده په مدرسه باندې یوه نیمه بجه تیارو انداخت وکړو او ډېر زیات انداختې پې وکړو. تقریبا د 50 نفرو شاوخوا کې به شهیدان یو د سلو یو نیم سل نفرو شاوخوا کې به زخمیان لري، شدید زخمیان.
12 بجې وې چې تقریبا 50 نفر شهیدان دي او تقریبا یو نیم سل نفر زخمیان دي چې موږ وخت نیم لار لاله خپل تر زوی راځي که نور حالات ډېر خراب ده، ډېر بد و. دستربندۍ وه، قاري صاحبان فارغېدل، نن فارغېد ورځې وه.
بلخوا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي د وسلوالو طالبانو پر مرکز د برید خبر ردوي او زیاتوي چې دغه برید پر یوې دیني مدرسې شوی او په پایله کې 150 تنو ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده.
زمون خاګل ازادي راډیو او ریقدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه په څو شیبو کې د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام درته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې اجمل تورمن ته غوږ شئ چې د کابل په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې او د دې موضوعاتو اکثره برخه اکثره تمرکز هم د کندز ولایت په دشترچی ولسوالۍ کې پر یوه مدرسه د افغان هوایي ځواک د حملې په اړه دی.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په کندز کې د هوایي برید په اړه یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله یوه لیکنه کې د غبرید چې د دشترچی ولسوالۍ د فتنی په کلي شوی وړوکی قیامت ګڼلی دی. ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې هم لیکلی دي. د سرمقاله لیکونکي په خبره په دغه برید کې چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د فضیلت د پګړۍ تړلو په مراسمو شوی د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 300 زیاتو کسانو ته پکې مرګ ژوبله وخت ده. په سرمقاله کې راغلي عجیبه دا ده چې د ګڼو نورو ورته بریدونو په شان د دې هوایي برید مسؤلیت هم دفاع وزارت په غاړه اخیستی او وایي چې دا د افغان هوایي ځواکونو برید و. خو د ورځپاڼې په باور دا که د هر چا لخوا شوی وي لوی جنایت دی. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې دا برید د طالب جنګیالیو او قمندانانو په یوې غونډه شوی چې له مدرسې نه فارغو شویو طالبانو ته پکې پګړۍ تړل کېدي. ورځپاڼې لیکلي د راپورونو پر بنسټ په دغه برید کې یو شمېر ملکیان هم وژل شوي، خو په خبره یې ځینې په دې باور دي چې طالبانو تل له غیر نظامیانو نه د سپر په توګه کار اخیستی او په دغو مراسمو کې هم چې ظاهرا له مدرسې نه فارغو شویو طالبانو ته پګړۍ تړل کېدي د طالبانو د ډلې یو شمېر مهمو قمندانانو برخه اخیستې وه او غوښتل یې چې د افغانستان په شمال کې خپلو پسرلنیو عملیاتو باندې کار وکړي. سرمقاله لیکونکی لیکي د دغه برید مسؤلیت هم طالبانو ته ورګرځي ځکه چې ولې دوی خپله دغه مهمه غونډه د ملکیانو ترمنځ جوړه کړې وه. ورځپاڼې له طالبانو غوښتي چې ملکیان سپر ونه ګرځوي او دغه شان له دینی مرکزونو نه د پوځي هغو په توګه کار ونه اخلي. سرخط ورځپاڼې بیا د موضوع په تړاو په خپله سره مقاله کې لیکلي، په داشان حساس ورځو کې چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې ولس خیمې وهلي او په طالبانو د سولې غږونه کوي، دولت باید په عملیاتو او داشان بریدونو کې تر پخوا څو چنده زیات احتیاط وکړي. سره مقاله لیکونکي په ټینګار سره لیکلي، احتیاط دې وشي او په هغو سیمو کې بمباري او عملیات نیولې وشي کوم چې د عام ولس د مرګ ژوبلې امکان پکې وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غونډه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ ل ننګرهار او کندهار څخه دوه ادبي راپورونه چمتو کړي. په هنر جاج کې کندوز تللی یو او هلته مولا ګل رحیم نیازمن څخه د کندوز اوسنۍ فرهنګي وضعیت پوښتلی.
نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظر چې تودرې پسرلی شي دوی به میلې کوي.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر دوست محمد دوست سره د هغه په فن غږیږو.
هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور او عقل چیرې و، د زړه به مې منله سترګورم په ټولي کې د همزولو
په زرپانه کې بل لنډه کیسه نتکی واوري.
چاودی چاودی ګوتی پسرو اننګورا کش کړی، د ګوتو په اوګدو اوګدو چاودونو کې د څو شیبو لپاره بے وسو اوخو ځای ونیو.
په ادب جام کې به د شیخ تیمن د ژوند احوال واخلو.
دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ،
او په ورېښمین خیال کې به کورنۍ ته د یوه سرتیری لیک په شاعرانه ژبه واوري. زما خوږې محبوبې، څلورو میاشتو معاش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه، او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ اخیستی. په پیل کې له فرشتې مرسل څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د بهاري پونوم د انزورګر یا سارونندارتون پرانستل شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست بوهان محمد رسول باوري په ملي نگارستان کې د بهاري د انزورګر یا سارونندارتون پرانست. په دې نندارتون کې د یو شمیر مشرانو په ګډون د ځوانو هنرمندانو د انزورګرۍ، خطاطۍ، رسامۍ او د میناتور یا سار نندارې ته وړاندې شوې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست د دې ترڅنګ چې د دغه نندارتون د هنرمندانو کړنې وستایلې، زیاته یې کړه چې هنرمندان باید لا زیاتې هڅې وکړي چې په ځان ډډه ولګوي، او که چیرې په ځان ډډه ونه لګوي پرمختګ او ترقی نه کوي. پوهان باوري ټینګار وکړ چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هنرمندانو په خدمت کې دی او د نندارتونونو په جوړولو کې له هغوی سره همکاري کوي. د نندارتون د پرانیستلو په بهیر کې د ملي تیاتر د هنرمندانو لخوا تمثیلي پارچې او د موسیقي د روزنې ریاست د هنرمندانو په واسطه د موسیقي پارچې او سندرې اجرا شوې. په بهرني هیوادونو کې افغان فرهنګي تشیل ستونزو سره مخ دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي او اداري چارو رئیسانو سره په کتنه کې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي تشو د ستونزو یادونه وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د افغان فرهنګي تشو ستونزې دې وڅېړل شي او د حال په مخابله بهرنیو چارو وزارت سره په شریکه اقدام وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي چارو رئیس توریالی غیاسی ویل چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي تشو د ستونزو د حل کولو او هغوی ته د یو لړ اسانتیاو د برابرولو او په بهرنیو هیوادونو کې د کوربه هیوادونو په موافقه د افغانستان د یو شمیر سفارتونو په چوکاټ کې د فرهنګي تشو د بستونو د جوړولو په باب هڅې پیل کړي دي. دغه راز په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د دې ترڅنګ د په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي تشو د ستونزو د لری کولو په خاطر، د فرهنګي تشو د بودیجې د تامینولو په خاطر، د بهرنیو چارو وزارت په همغږۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د مالی وزارت ته یو وړاندیز وړاندې شي. تیره پنجشنبه د هیواد په ختیځ ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره وشوه. په یادې میلې او مشاعرې کې چې د هیواد له بېلابېلو ولایتو ورته لیکوالان او شاعران راغلي وو، په کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه او نظمونه ویل. د ننګرهار والي ګلاب منګل د یادې دودیزې میلې او مشاعرې د ارزښت سربېره شاعران د سولې او امن لپاره د شعرونو لیکلو ته راوبلل او زیاته یې کړه چې شاعر د ټولنې د فکر سمونکی دی. په ټولنیزو او علمي چارو کې د ولسمشر ستر سلاکار پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون وایي چې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره اوږد تاریخ لري، چې دغه میلې او مشاعرې نه په تقلید د هیواد په یو شمېر نورو ولایتو کې هم دا ډول مشاعرې جوړې شوې دي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د نوي کال پر رسیدا سره یو مشاعره جوړه شوې وه. په دغه لویه پسرلنۍ مشاعره کې د کندهار ترڅنګ د هیواد د دولسو بیلابیلو ولایتونو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ګډون کړی و. په غونډه کې د وینا او شعرونو ډیره برخه د سولې پر ارزښت او اړتیا ورټوله وه. په کندهار کې زموږ همکار صادق رښتینی دغې غونډې ته ورغلی او له غونډې راپور برابر کړی.
دلته له جګړې دردېدلي خلک د سولې لپاره د پسرلي تازګي او ښکلاوي پر نیک پال نیسي.
د خوشرنګو په چیرو کې پسرلی، د خوشرنګو په چیرو کې پسرلی، لکه وی چې پسپېدو کې پسرلی، په مستۍ کې ځان راچوي لغرو.
دغه لویه غونډه او پسرلنۍ مشاعره چې د کندهار ښار څخه لیري په پنجبای ولسوالۍ کې جوړ شوی و، د هیواد د دولسو ولایتونو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ګډون کړی و. د غونډې ټولو ویناوالو د سولې په اړه د ولسمشر د نوي طرحې هرکلی وکړ او دا د طالبانو لپاره غوره فرصت وباله.
زموږ هغه مخالف لوري چې په بهانه باندې اړخ و بدو ته ولاړ دي او هغه همیشه دلته توپک او سلاح تلاش کړی دی، دا اوس هم یوازنی هیله ده چې راشي د مذاکراتو د لارې، د خبرو د لارې څخه د خپل کشالۍ ته د حل لارې پیدا کړي.
یوه تشه چې زموږ په ټولنه کې ستا هغه د ښار او ولسوالیو یا کلیو ترمنځ فاصله ده. دغه فاصلې زموږ په ټولنه کې خورا ډېرې ستونزې زېږولې دي او زموږ د جګړې غوښنه برخه د ولسوالیو څخه ده. نو دا ځکه ده چې په ولسوالیو کې هنري او فرهنګي پروګرامونه نه جوړ شوي.
د غونډې تر تحلیلي برخې وروسته مشاعره پیل شوه. د مشاعرې ډېره برخه د جنګونو څخه د نفرت او د سولې پر شعرونو ورټوله وه.
اوس به څوک جندې کړې پورته د خاټول په سره لمن کې، اوس به څوک جندې کړې پورته د خاټول په سره لمن کې، سخی جان زخمی زخمی دی، لالزار په وینو سر دی،
ته له هوسایې ستړی، زه یم له ستړیا ستړی، ته هم وایه زه هم وایم، څوک به وي تر ما ستړی.
دل توس غمونه دی خوشی که لیکی نشکاری، شکل گلابونه او ریدی که لیکی نشکاری.
ده غندی و مشایری ورستی برخ موسیقی ته زنگلی سوی و چه ده کندهار محلی سندرغالو ده شپیتر نا وقت ده مینی او سولی پار سندری و بایدی.
لیکوال، څېړونکی او شاعر استاد عبدالله بختانی خدمتگار چې تیره میاشت ورپېښې ناروغۍ له امله له دې نړۍ وکوچېد او په میراث کې لسلو زیات تخلیقي او تحقیقي آثار پرېښودل، په ننګرهار کې د ټولنیز پرمختګ ټولنې یاد غونډه جوړه کړې. په ننګرهار کې د ازادي راډیو د مشل څانګې خبریال باز محمد عابد غونډې ته ورغلی او له غونډې راپور برابر کړی.
د لیکوال، شاعر، څېړونکي او ژباړن استاد عبدالله بختانی خدمتگار په یاد دا غونډه د تېرې چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې جوړه شوې وه چې ګڼو لیکوالو پکې د ارواښاد بختانی په ادبي او فرهنګي خدمتونو خپل تاثرات شریک کړل. د ټولنیز پرمختګ ټولنې یو تن مسؤل برهان الدین سیرت د دغې یاد غونډې په اړه وایي، د غونډې له جوړېدو یې موخه دا وه چې د ارواخت بختانی افکار ځوان نسل ته ورسوي.
د دغه غونډې په اوږدو کې د استادانو له لورې د استاد بختانی د ژوند د مختلفو پړاوونو به یادونه کیږي، او په پای کې به موږ د دې غونډې ځینې وړاندیزونه چې یو څیړنیز مرکز او یا هم ننګرهار پوهنتون کتابتون د استاد عبدالله خدمتګار بختانی په نامه ونومول شي.
استاد محمد اسف سمیم ارواخت بختانی د استاد ولفت او مولانا قیم الدین خادم د افکارو په رڼا کې د فخری افغان باچا خان د لارې لاروی وباله.
استاد بختانی د علمی ژوند د مثلث درې ځلې او زما د مطالعې په نتیجه کې دا دی چې په لومړي ځل چې دی د ادب ډګر ته راننوتو، هغه د استاد الفت په هڅونه دې ډګر ته راننوتو، او د هغه ملي او ادبي حیثیت ورباندې ډېر اثر وپرېسته، او د دې سره د اړیکو په نتیجه کې چې هماغه وخت د ویښو زلمیانو په 15 کال کې دغه نهضت بنسټ کېده، هلته د استاد خادم سره
د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواری وویل چې د پوهنې ریاست به یو ښوونځی د ارواخات بختانی په نوم ونوموي.
ارواخات عبدالله بختانی صاحب معرف لپاره هم ډېر کار کړی دی، خو تر ټولو مهمه دا ده چې خلک یې لوست زده کولو ته هڅولي دي. دوی به ډېر سفرونه کول، کلو او بانډو ته واچته چې تللی دی، هلته خلکو ته د معرف او د زده کړې ارزښت بیان کړی چې دا ډېره مهمه خبره ده. نو دې دپاره چې د دې دا حق ادا شوی وي، پوهنې ریاست وپتله چې د دوی په هغه ټاټوبي کې سره رود ولسوالۍ کې یو ښوونځی د ده په نوم باندې ونومول شي، او همدارنګه کم انځورتون چې معرف ریاست په نظر کې لري په نږدې راتلونکي کې د معرف د خدمتګارانو او معرف پالانو په هغه کې به هم د ارواخات بختانی انځور یو ځانګړی ځای ولري.
ارواخات استاد عبدالله بختانی خدمتګار د 1404 لمریز کال د چنګاښ په 10 نیټه د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ بختان کلي کې زیږیدلی و. د خپل ژوند په اوږدو کې تر 100 زیات کتابونه خپاره کړي، یو شمیر یې ناچاپ پاتې شول، لاربي او روسی ژبو یې پښتو ته کتابونه راژباړلي. اوږده کلونه یې د افغانستان په مطبوعاتو کې بېلابېلې دندې ترسره کړي، او د ژوند تر پایه یې قلم چلولو چې د 1906 لمریز کال د کب په 15 نیټه په کابل کې د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ، او د کب په 6 نیټه چې د 2018 کال د فروری له 15 نیټې سره برابر وه، د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ اړوند خپلې پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.
په افغانستان کې د پسرلنیو میلو او مشاعرو ځانګړي ځایونه شته. که د نارنج ګل میله او مشاعره په ننګرهار کې کیږي، نو هلمند بیا د هلمند سیند، میدان وردګ بیا د مڼې ګل، او نورې سیمې بیا ځانګړي میلې او مشاعرې لري. په هنر جاج کې کندوز ولایت ته تللی یو. هلته د اودان دښته په ریدي ګلونو پوښل شوې ده. موږ د کندوز له یو فرهنګیالي لیکوال او ژورنالیست ګل رحیم یزمن سره د اودان دښتې فرهنګي میلو، ریدي ګل مشاعرې او اوسنی فرهنګي وضعیت جاج اخلو.
هنر جاج.
نیازمن صاحب، دا اوس موږ کوم ځای ته راغلي یو؟
دا د کندوز ولایت دی، او د شیرخان بندر او کندوز ښار ترمنځ دغه هواره پرته دښته ده چې د دښتې اودان په نامه باندې یادیږي. دغه ساحه بیا د کندوز د ښاریانو د میله ځای دی، خاص کر بیا په پسرلي کې. دا اوس تاسو ګورئ، دا هلکان دي، څوک ډنډه کوي، څوک کرکټ کوي، څوک چا دیګ باندې کړی دی، چا یو څه، چا بل څه، څوک د کورنیو سره راغلي، څوک د یارانو دوستانو سره راغلي. بس د کندوزیانو همدغه یوه میاشت یا دوه میاشتې د میلې ځای همدغه د اودان دښته ده. د دې نه علاوه بیا نور د کندوز خلک د میلې ځای نه لري، که شنه ساحه ده، پارکونه دي، هغه یا غصب شوي یا پکې کورونه جوړ شوي. نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظر چې ته ودرې پسرلی شي، دوی به میلې کوي.
دغه د اودان دښتې ته تا وویلي چې همدغه دوه میاشتو ته خلک راځي، وروسته له دوو میاشتو دا بېرته خړېږي که څنګه؟
دا دښته بیا خړی، دغه واښه چې اوس شنه دي، دغه زیړ ګلان چې اوس راټوکېدلي، دا یو څو ورځې، یو څو میاشتې دغه واښه، دغې نه وروسته دی کې بیا صرف میږي څري، رمی پکې او دغه شپانی او رمی نور بیا پدې کې څوک نه لیدل کیږي.
دلته د ګلانو پاړه کنه یو خدغه زیړ ګلان دی لدی ورسې به کوم ګل دلته پیدا کیږي.
دغه زیړ ګلان د خود پسرلی په لومړیو کې راشته کیږي. د دې عمر ډیر کم دی، شاید یو هفته دغه ګلان دوام وکړي. دا غینه وروسته بیا په د حمل د 15 نه وروسته د ثور تر 15 یا تقریبا تر اخیرو پورې د ریدی ګل دلته راټوکیږي په دغه دښتو کې.
د ریدی ګل پاړه خو تاسو ته د ریدی ګل مشاعره کوي کنه؟
او د ریدی ګل
مشاعره پاړه راځو دا دلته په دې دښتې کې کوي چې سره ګلان راټوکیږي په دغه وخت کې.
موږ وخت نا وخت د دغه مشاعره ځای بدلو کله چې ګورو حالات ته چې سم دي امنیت دی. بیا موږ په دښتو کې دغه میلې کواغه ساحه چې دغه ګلان پکې به حد ډیر دي د اسقلان ساحه ده، موږ هلته خپلې ونیزی مشاعرې هم کوو. کله کله دغه ونیزو مشاعرو د پاره مراوزو او په غریدیو ګلانو کې مشاعرې کوو تر څو چې دا ګلان وي. او دغې نه علاوه د میلې د پاره بغیر د دې نه چې یا ونیزه مشاعره یا غټه ریدی ګل مشاعره د عادي یعنی دغه مشاعرو نه پرته داسې یو فوق العاده غونډې نیسو او دغه میلې د پاره دلته راځو او میله کوو او
مزل مزل سړی کړي. دغه کندی د څه شي
دلته ما مخکې یادونه وکړه چې د اوړي په موسم کې چې هوا ګرمه دلته رمی سری دغه واخ چې وچ شوي میګی ته استفاده کوي او هغه خوري. دغه وچ واخ خوري. بیا په ځینو ځایونو کې دغه دښته تقسیم تقسیم د هر څوک خپله ساحه پیژني چې دغه زما څړ ځای دی هغه د پلاني څړ ځای دی. کله چې جمی کې واوره وشي دغه شپانه یا دغه رمو والا راځي دغه ځینې د دښته کني دښته کني دی کې وغټه کنده جوړی. بیا دغه د دښتې واوره راټولوي په دې کنده کې یا چې تخته کوي د پاسه په ګرځي او دغه د پاسه بیا پلاستیک اچي او خاوره بیا اچي چې دغه ویلی نشي. دې ته یو پیپی خي کله چې دوی په وړي کې راشي بیا غ په پراخ کار کوي او هغه ته یو بوشکګ دی دغه وبو دغه واوره چې د زمکه د حرارت په وجه باندې ویل کیږي دغه څاڅکی څاڅکی په مغه لوخي کې تویږي او دوی بیا د مغه وبونه استفاده کوي.
من کی ور کم پلاستیک ورته چی کنه
پلاستیک ورته چی چې هغه وبو سفر او زی او دغه واوره جذب نشي. نو په همدې خاطر باندې د غزینې زین چې تاسو ګورئ بیا په دې کې امغه د وبو د پاره خپل ترتیبات نیولی ځکه په وړي کې بدلته د وبو را رسول ګراني او د څخاکو بنه پیدا کیږي. نو دوی د هم دینه استفاده کوي ځکه ته بیا زینس زینه چې سوري سوري خو دغه شپانه ور سره تر امغه وخت پورې دلته ترڅو چې د دوی رمې دلته کله چې دلته دا واخه خلاص شي بیا دوی د دې ځنځي بدخشان ته او غرونو ته خيځي یالته بیا واخه شني اغه واخه چې ختميږي جمع کیږي او دوی د جمی بیرتل ترازی د دغه دخت د دې وچ وخونه دوی د جمی د پاره مستفاده کوي. دا خلک راټولایي جمع کوي او بیا په جمی کې
کندوز کې یو شمیر امنیتی ستونزې راولاړې شوې. دغه امنیتی ستونزو د اودان د دخت په هغه فرهنګي میلو دلته ناسو باندې څومره اغیز کړی؟
امنیت د کندوز د میلو د پاره یو ساده او دغه نه امنی چې اوس رامنځته شوی په دغه میلو باندې دا تاثیر کړی دی چې اوس دلته خلک په ډاډه زړه نشي راتلی. هغه کورنۍ چې بدلته راتلې هم اوس یو ډول ډار حس کوي. بل په دښته کې دلته دولتي مامورین راځي د کورنۍ سره راځي یا په ځینې وخت کې پولیس راځي هغه څوک چې په دولت کې کار کوي. نو د دولت مخالفینو هم کله کله دغه دښتو ته سر راښکاره کوي چې ګواکې دوی خپل هدف ترلاسه کړي. خو پام دې خاطر باندې چې د مخالفینو د دغه کار مخه ونیول شي بیا دولتي چارواکو ته د جمعې په ورځ باندې پولیس ګمارلي یا وي په دښته کې قسمه کوي تر څو دغه خلک ډاډه وسی او دوی د کال دغه څو ورځې چې دلته دا دښته شنه دغه نه خوند واخلي او یا لیدلی و
سک کالم د ریدی ګول د مشاعری لپاره څه پلان دی؟ آیا دغه ته په دغه اودان دښته کې به کوي چې ریدی ګلان را وګړي کنه؟
نو سکل ګورو که چیرته حالات سم وو ممکن په دښته کې مشاعره وکړو، او که چیرته حالات سم نه وو بیا نو مجبور عملته د پولیس په خار کې یو ځای کې ورته ترتیبات ونیسو. خو هر کال چې مونږ مشاعره کړې ده د هغې نه پرته چې مشاعره وشي، بیا که ځینې ملګري غواړي هغه ملګري چې د نورو ولایتونو نه راغلي هغه میلې دپاره راشي دښتې ته چکر ووهي.
د ریدي ګل مشاعره یادونه وشوه، دلته د فرهنګي وضعیت اوس څنګه دی؟ د کندوز په خاص ډول فرهنګي کړۍ څنګه دي؟ امنیتي وضعیت په کوم تاثیر کړی؟
کم د سر کسان چې مونږ سره وو د هغوی کې ځینې لاړ نورو ولایتونو ته، او ځینې چې پاتې دي هغوی هغه خپل کار ته جریان ورکړی، هغوی دغه فرهنګي کارونه ځنډولي نه دي. خو یو څه منفي اغیزې په دې کړی چې د مینوالو او هغه کسان چې هغوی د شعر او شاعرۍ او د ادب سره مینه درلوده هغوی هم یو څه کم شوي دي. پخوا به چې مونږ اونیزی مشاعره کولی تقریبا دیرش کسا پنځه دیرش کسا داسې به مونږ سره په اونیزو مشاعرو کې مینوال ناست، ولی اوس هغه شمېر یو څه راکم شوی دی، پنځه لس کسا شل کسا.
خانو نیازمند صاحب، ما دا خو ډېر مزله مونږ په دغه د اودان دښتې کې دوه کیلومتره خو بتللي نو بېرته به لاړ شو. او هغه ګلاجان استاد یو سروکې ویلی وو چې ریدیه ګله ګله ریدیه په بوجانې ته جوړه
وران می د خیالاتو ترتیبات دی دل تخنیم ورک رانه د ژوند ټول امکانات دی دل تخنیم توای چې پاتیشاو پاتیش غرموکا زوایم چې زمو مشکلات دی دل تخنیم. د فنکار نه نه برخه کې مو د همدغه بیتونو ل شاعر لیکوال او ژورنالیست دوست محمد دوسره د هغه په فن خبري کړي. دوست وایي چې ل شاعرۍ موخه خپل ارمانونو ته جواب ورکول دي.
فنکار
هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري، هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري، دوست همیش ساتلی مقدس نزاکتونه. د فنکار دا برخه د همدغه بیت له خالق خاغلی دوست محمد دوست سره برابرو. دوست صاحب سټوډیو مشیار کول راشي.
مننه مابو صاحب، کور مو ودان سی بلنه مراکل.
دوست صاحب ولی شیر لیکي؟
مننه زه په دې خدای مې چې زما شاعرین داسې د خی هیڅ پیغام مونږ لري. زه غواړم خپل ارمانونو ته ژبه ورکم، زه غواړم خپل احساسات له نورو سره شریک کړم. زما په شعر کې ما پیغام نشته دی، خی نه، خو هغه څه چې زما خپلې تجربې دي هغه شریکول غواړم. دا خی د نویوالي لغی نه یم، دعوی نه کوم، خو خی هغه اوریدونکو یا لوستونکو ته نوی چې زما نه پیژني یا مثلا زما له تجربو نوی خبر، نو زه پکې خپل ارمانونه رانغاړم او دغه مې یو هدف دی.
ستاسو د خبرې په دوام چې تاسو ویل چې زه غواړم خپل ارمان تجربه ورکم او خپل تجربه شریک کړم، لومړنۍ تجربه لومړنۍ ارمان دی څه ډول په شعر کې راونغښته وړاندې دی؟
یاد مې شي هغه وخت د مکتب د ښوونځي یو زده کوونکی وم، خلکو به شعرونه وایه یا به مثلا د شاعرانو زنو کلیوالو ملګرو سره مې پیژندل زمانه مشرانو دې تر څنګ یو د وزیرو شاعرانه بندار په نوم باندې یو مشاعره کېده هلته هلته به ورتلو نو داسې یو احساس یې ماته راکړ بیا نو هغه وخت کې د منظومو د نظم یو قالب داسې و چې زه پکې څه ولیکم او هغه غزل و ډېر پکې برالی هم نه وم او ډېر ښه هم نه و خو توانېدلی ځکه وم چې ماته خوند راکړی او شاید چا ته نوي ورکړی و همدغه زما د خپل ځان بریالیتوب ګاڼه
هغه وخت کې هلته تاسو سره مشران شاعران هم و اجملاندو دې ته ورته نور مشران شاعران د هغوی هڅونه او د هغوی کار له تاسو سره څومره
ولې نه کله به م چې له هغو سره مخ کېدو خصوصا اجملان زما استاد دی ما ته املا اجملاند ښودلې ده زما په استادانو کې ذکر راځي چې ډېر کلونه یې د تورې دړې مخ ته ناشوایم او درته پې تورې لیکلې دي ما ته یې د کیسې ژبه ښودلې ده ما ته یې د شعر ژبه ښودلې په وروستیو کې ولې لارښوونې راته نو اول کې چې موږ هغه وخت په لیک لوس نه پوهېدو نو ده به راته وي چې تاسې کیسهییز ادبیات ولولئ او په دې کې داستاني ادبیات چې په دې کې تاسې کوی شئ ډېر پرمختګ وکړئ مثلا لیک و لوس ته که یو مار رښتیا هم هماغه د آن صاحب لارښوونې تعقیب کړې او زه ترې مننه کوم او دوام ورته کوم
داسې ویل کېږي م اکثره ادب پوهان په دې عقیده دي چې وایي دا د شاعر پوستکی ډېر نازک وي او حتی یو نیم لکه ګرینډل خو وي چې شاعر هېڅ پوستکی نه لري ځکه د ټولنې هغه ټول حساسیتونه ټول نزاکتونه ډېر په اسانۍ سره دی حس کولی شي بیا هر یو شاعر چې د غزانت یو ځانګړی تګلار لري ځینی حساسیتونه ځینی نزاکتونه نسبت نورو ته ډیر پاسانی دی حس کولای شي هغه کوم نزاکتونه دي چې تاسو ډیر زر او پاسانی حس کولای شي او ستاسو په شعر تاثیر کړي
و به وایم چې زه په خپل شعرونو کې تر ډیره هغه څه ته اولیت ورکوم یا هغه څه راته خوند راکوي چې هغه تجربه زما وی خود نور سره شریکم کو وایم چې استاد خبرې په تایید چې شاعر د ټولنې د نور وګړونو ډیر اساس وی ارڅ چې ګوري دغه په اړه باندې زر فکرم کوي یو خی زری منظومم کی اوسار شي ته د چا فکر نه وراوړي دی عادي وګړي کله کله کتا شي وی کنه چې خلینه دی وتلی یو باید د لسته چې کاش د مالک نه وګوره شاعر څومره حساس دی ترتا مخ کی هماغه تجربه چې خپل دی خپل اگر اخیستی ده او تا ته ارمان در وستو چې کاش کې د مات تر د مخ کی کړه نو تجربه شریکی دی خو شاعر په ارڅ کې اساس دی او زما اساس یې مده زینو مسائل سره
دوسر ځخ په دې عقیده يم چې د شاعرۍ لپاره ز چوکاټ ته ډیر اهمیت نور کوم کچم چوکاټ ته خوړتیا شته چې باید مونږ یې وړاندې کړو خدا که پار چوکاټ کې ماته دا ډیره مهمه نه وي اکثره وخت کاغذ آزاد نظم چوکاټي کې د غزل چوکاټي کې د مسنوي چوکاټي کې ورته نور چوکاټونه وي خو چې په کوم برخه کې ملاس برشو شیر لیکم هم دا شنور کې د شمیو یوش ملکوالا نستخ په لبانې په دغه برخه کې نظر څه دی چوکاټ ته پام ډیر کې
بالکل زه خپلم پام دغه خدای مو شیر خو محتوا ده او دا نور قالبونه یا مثلا چوکاټونو سره زما کار نشته ده زما خپل احساس ده که په غزل کې راځي که په شعر پر نظم یا کافی اول نظم کې راځي که په آزاد نظم کې راځي زیر اخلم زه ډیر دې طرفدار نه یم غزل کې بخای مثلا ځکه دې غزل جولای شي دا ډیر تنگ ده ولې دې نظم آزاد ده زه کسې کوم هغه په غزل کې نشم کړ او دا راته به نظم کې خوند راکړي
تو سب زه غواړم په دې وخت کې اوریدونکو به ډیر په تلوسه کې چې تاسو نظم واوري یا دې غزل واوري او مخکې چې کله ته پروګرام ترلاسه ته ماته ویل چې ما یو نوې نظم لیکلای
بالکل
او زه غواړم دا نظم ته ماته ډکلمه کې ځکه ته خو په ډکلمه کې ځانګړې استعداد لري
مننه قربان مشم کاش کې بیا هغو کلونو ته ورسون شم چې پکې زه د راډیو یو خبریال وم خی هیڅ نوم خدا مې اورېدلی چې زه ډېرو زلمکیو ته ایډیال وم هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور و عقل چیرې و د زړه به مې منله سترګورم په ټولي کې د همزولو هسې خپله پاچایي مې پرې کوله ما وراومه له ډېرو اندېښنو نه له پوهنتون او له راډیو سره مې کار و چې زما له مفکورې سره به جوړ و که به و څومره بې لارې زما یار و خبریال وم خو د داسې یو راډیو چې د ویرجنو خبرو کیسه کې نه وه خبرول به یې د مینې آیاتونه د ګناه د کفارو کیسه کې نه وه زه په خپله هنجره باندې پاچا وم شرنګول به مې ښه مست مست غزلونه د راډیو هر اورېدونکي ته خواږه و زما له خولې نه راوتلي څو لفظونه په دې ښار کې به چې هر لوري ته تلمه راسره به و په لاس کې کتابونه هغه دا بیا هغه سترګې چې وراوړي اورېدل به مې له شار نه آوازونه تا ته یاد شي ګرانې زه څومره مغرورم په کیسه کې نه د پیر نه د فقیر وم سرشاري و زلمیتوب و لیونتوب و زه په خپلو احساساتو کې راګیر وم په راډیو کې په یاغي هلک مشهور وم خدا خوا په زرګونو خلکو ګران وم له پنځوسو جنکو سره مې تار و چلوونکی چې د ستورو د کاروان وم خو یوازې یوه ته مې انتخاب کړی چې خواره واره هر څه به مې راټول شي لیونۍ تا هم په نیمه لار کې پرېښوم ما خوری کنې چې زړه به مې راټول شي کاشکې بیا هغو کلونو ته ورستون شم چې زارۍ راته په چغو چغو وکړي او زه شین شم په کړس کړس درته خاندم درته وایم ټلیفون راته ونه کړې
کیسه ایز ادبیات د ټولنې امر وان په ډیر اسانۍ سره بدلولای شي نو د زرپاڼې په ننني پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډ کیسه نتکۍ راوړوي
د شپې خاموشي په خورېدو وه سپوږمۍ خپل نیم داغ داغ مخ چې دې داغونو یې ښکلا نور هم یو په دوه کړې وه ښکاره کړي وو د ورېځو هم زړه ډک ډک کېده غوښتل یې چې ښې غټې غټې اوښکې تویې کړي او په دې خپلو بېوسو اوښکو دا ټول کائنات لامده کړي اسما پاس اسمان ته کتل اسمان ته په کتو کتو کې خپل تیر دور ته لاړه بېخي لکه د لیونو بې حاله شوه سترګې یې رډې د اسمان په لور نیولې وې لکه چې د خپل نیمګړي ژوند کیسه آسمان ته کوي هغې ته دا بې ژبې آسمان خپل خواخوږی ښکارېده په سرو اننګو یې سپینو ملغلرو د ګریوان په لور لارې جوړې کړې وې د آسمان سترګې هم د اوښکو ډکې وې خو آسمان نه ژړل آسمان یوازې د اسما د بې وزلۍ ننداره کوله د کور نه بهر یې د چا د پښو آواز واورېد یو دم را په خود شوه چاودی چاودی ګوتې یې په سرو اننګو را کش کړې د ګوتو په اوږدو اوږدو چاودنو کې د څو شېبو لپاره بې وسو اوښکو ځای ونیو خپل زور شین ټیکری یې په سر را سم کړ غوښتل یې چې لاټین بل کړي خو څه یې په زړه کې را وګرځېدل تیله یې ووهه او د ورو په لور روانه شوه ورته بلانه ورسېدلې چې دروازه یې وټکېده زړه یې له ډېرې ویرې په سینه کې په ټوپونو شو خو څه یې کړي وای مجبور وه چې دروازه خلاصه کړي آصف چې دا وخت بدن خو کلونه وو د خپل خواږه ماشومتوب په لیونۍ خوب ویده وو اسما لکه د لیونو په څېر بېرته خپل کټ ته ستنه شوه آصف یې ژر ژر ښکل کړ او خپلې سینې پورې یې جوخت ونیو دروازه بیا هم ټکېده اسما په کټ کې کېناسته له ډېرې ویرې یې سترګې رډې د دروازې په طرف نیولې وې په ذهن کې یې په یوه شېبه کې ډېرو فکرونو منډی را منډی وکړې اسما ځان ته په خیرو پیل وکړ یا الله د دې ژوند نه خو ماته مرګ دی زه څومره بې وسه یم څومره بې کسه دا زمانه څومره ناترسه ده د دې ځای د انسانانو په سینو کې زړونه نشته نورې یې خبرې په ژړا کې ورکې شوې او لکه د ماشوم په څېر سلګو پسې واخیسته اوس باران هم یو څه زور اخیسته وو. داسې ورته برېښېده لکه آسمان چې له دې سره په غم کې ځان شریک ګڼي. اسما داسې په ژړا کې ډوبه وه چې هر څه یې له یاده وتلي وو. آسمان ته یې په ډېره بېوسۍ کتل او ژړل یې. اوس یې د یوازیتوب احساس بیخي ختم شوی و، ځکه دې او آسمان دواړه په شریکه ژړل. اوس ورته ځان او آسمان یو رنګه بدبخته ښکارېده، لکه دا چې آسمان ته د خپل تیخ ژوند کیسه کوي او هغه هم د خپل بې وسۍ اظهار یوازې په خپلو اوښکو کوي. د باران په دې اوږدې شېبې کې د دروازې درزا هم بنده شوه، خو باران هم ټول کائنات په خپلو بې وسو اوښکو تر کړي وو. د ځمکې زړه هم د آسمان د دې بې درېغه ژړا له لاسه خوړین شو. آسما هم په لمدو جامو کې د خړو وریځو لاندې د یوه نامعلوم برخلیک په تمه ناسته وه. د وریځو لمن هم په راټولېدو وه. سپوږمۍ یو ځل بیا خپل نیم مخ راښکاره کړ، خو دا ځل سپوږمۍ هغسې ښکلې نه ښکارېده. دا ځل یې په څېره کې غم له ورایه ښکارېده، لکه چې دی هم د آسما د ژوند دردناکه کیسه اورېدلې وي. ښه ساعت بلا نه و تېر چې دروازه یو ځل بیا وټکېده. دا ځل د پخوا په څېر ورو ورو نه وه، بلکې دومره په زوره وه تا به ویل چې دروازه را ماتوي. د دروازې د درزا سره د آسما زړه یو ځل بیا په درزا شروع وکړ. روحیات یې وبایلل، رنګ یې تک ژړ شو، د لاسونو او پښو څخه یې سا وخته. د کوټې په طرف په کاواکو ګامونو روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې بېرته له کوټې راووته. په لاس کې یو څه نیولي وو. د دروازې په طرف په ګړندیو ګامونو روانه وه. دروازه هماغسې درزېده. مخکې له دې چې آسما دروازه خلاصه کړي، بیا د خپل زوی د کټ په طرف لاړه. څو ځله یې ټینګ ټینګ په دواړو مخونو ښکل کړ. څو شېبې یې له سینې پورې ټینګ نیولی وو او ژړل یې. آصف یې په غېږ کې وخوځېد. په خوبوړي انداز یې مور ته غږ کړ. آسما هم په سلګو سلګو ورته د خپل شتون احساس ورکړ. د دروازې درزا سات په سات زیاتېده. آسما د وروستي ځل لپاره خپل زوی ته ښه په زیر زیر وکتل او د دروازې په لور روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې د کور په دې بې وسه او بې زبانه چاردیوالۍ کې یوه دردناکه کړکه پورته شوه. له کړکې سره سم دروازه هم راماته شوه. یوازې دوه پټ مخې را ننوتل. ژر ژر یې د آسما په مخ لاسونه ووهل، بیا یې لاسونه هم راپورته کړل. تر مړوندونو پورې یې ولیدل، خو هغه څه چې دوی یې په لټه کې وو هغه یې ونه لیدل. وړاندې د کټونو په طرف لاړل. په یوه کټ کې ماشوم پروت وو او په بل کټ کې یوه زړه توشکچه او یو اوږد بالښت ایښی و. د لوړ قد او اوږدو څڼو خاوند بالښت چپ کړ. له ځانه سره وبونګېده. د بالښت د لاندې یو څه پراته وو چې هغه یې راواخیستل.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د شیخ تیمن د ژوند احوال خلو. دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ تیمن کاکړ. شیخ تیمن کاکړ د کاکړ نیکزوی د پښتنو له پخوانو یو شاعرانو څخه ده چې د پټي خزاني مؤلف د احوال او اشعار د شیخ بستان بړیڅ له بستان یولیات څخه رانقل کوي. دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ او هلته میشت شو، چې اولاده یې اوس هم په غور کې شته او په تیمنی قبیلې پورې اړه لري. په خپله تیمن زاهد او عابد سړی و. کله کله به له غوره ګوب ته تلو او د خپل پلار کاکړ لیدنه به یې کوله. په غور کې دی په کوچران کې اوسېده چې د غور جنوبی برخه ده او د زمینداور شمالي شرقي خواته پرته ده، او مورخانو هم کوجوران یا کوجران لیکلی دی. د بستان یولیا په روایت کې چې پټي خزاني را نقل کړی دی، شیخ تیمن کاکړ د علاوالدین خان حسین سام معاصر و چې د دې پاچا د سلطنت وخت 1550 حدودو کې دی او د همدغه پاچا په عصر کې په کوجران کې وفات شوی دی.
د پټي خزاني مولف وایي چې زما پلار داود خان په بستان اولیا کې د شیخ تیمن دغه شعر لوستلی وو او ما له خپل پلار واورېده چې دا شعر په پښتو قدیمو اشعارو کې ښه عشقي نښه ده. د وزن، الفاظو او کلماتو له پلوه خالص او سوچا پښتو شعر ګڼل شي. شعر یې په دې ډول دی: گهیز رڼا دلمر خپره سوا، گهیز رڼا دلمر خپره سوا، زما پر کور د ویر ناره سوا، د بیلتون ورځ توره تیاره سوا، غږ سو ناڅاپه چې بیلتون راغی. زړه مې له دې ویرنې شین دی، زړه مې له دې ویرنې شین دی، په ژړا ژاړم څه ناورین دی، زرغون له اوښو مې سادین دی، په نول نولېږم چنا خونداغه. نبا بیا یم نبا بیا راسی، نبا تیارش پا سمارناسی، نبا بیا یم نبا بیا راسی، نبا تیارش پا سمارناسی، نبا شاهی را تا پخلاسی، بیلی گی پیری اوس تیون راغه. د چختن پار ده چه هیر می نکری، آغل یا مخ چه پیا نکری، اوربل دی پری خوی و تکری، پر ما دبل ور کڑاون راغه، پر ما دبل ور کڑاون راغه.
شعر د پیغام او مفکوری تر څنګ هغه نازک او عاطفي تړون دی چې په احساساتو ژر تاثیر کوي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر سرتیری د جنگ په سر میدان کې خپل شیرینی ته لیک لیکي. یو عسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوبی تدا لیک لیکلی، یو عسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوبی تدا لیک لیکلی، زما خوږی محبوبی پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي، ډېره موده وشوه چې له تانه لرې یم، زما خوږی محبوبی پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي، ډېره موده وشوه چې له تانه لرې یم، نه دې احوال راځي، نه دې خبرې اورم، نه مې تپوس کوي، نه دې سندرې اورم، نه مې تپوس کوي، نه دې سندرې اورم، مخکې به ژر ژر راتلم، خدا ځل وسنډېدم او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري. خدا ځل وزنډېدم او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري، ویل یې چې دوه میاشتې به نور دلته یو تر څو چې جنګ وګټو. خو ته تشویش مه کوه، خو ته تشویش مه کوه، شته د وسله دلته یو، په حوصله دلته یو او جنګ به هم وګټو. زما خوږې محبوبې، زما خوږې محبوبې، څلور میاشتو معاش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې دې ساتلي جیب کې، یوازې سل افغانۍ می مصرف کړي ورنه. زما خوږی محبوبی، څلور میاشت معاش می هم راغلې، ټولې روپۍ می دي ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ می مصرف کړي ورنه، او په هغه باندې می ځان ته بیرغه خسته. نو چې کله درغلم، نو چې کله درغلم، د قرضدارو هر پیغور بخلاص کړو، د ګلالۍ توړۍ ټول پور بخلاص کړو. رښتیا به څنګه ده، رښتیا ابی څنګه دا، زما سلام پر وایا، وای چې زر رازما او بیخی روغ جوړیما. کچنه حالت څنګه ده، کچنه حالت څنګه ده، په سر کله دی ورته چرګ حلال کړ، ګور سختی مکوا، زموږ خو یو زوی ده، خوږی ډیر پام وکاو، او دادا ته وای چې جماعت ته وی. غټۍ خورکۍ څنګه ده، غټۍ خورکۍ څنګه ده، زما له خوای خکل کړه، او ورته وایه چې تا ته مې شنه بنګړي اخیستې تیار، ګوره دې خط سره مې په یوه سپین ټوکر کې د ستا کمیس د پلار لونګۍ او دابۍ نوې څادر تاو کړې، دا به در ورسیږي
او بیا چې زدرت لمه
اسکر قلم په خوله کې ونی ولو اسکر قلم په خوله کې ونی ولو ګوند دی الفاظ تر هیر شو لای قلم کاغذ نو وړي چې لکوچنی پوستي یو تک شنلو خړه د شنا اسمان په لور پورته شولا او د ډزونو رک شو څو شیوی ورستا په یو سپین کاغذ کې څو شهیدان الفاظ
ستا میرا نتا سلام دے په هر زړه کې دې مقام دے ته ګټون کې دې دې خاورې ساتوں کے دید خارے ساتوں کے دید خارے